سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فریده سیال د شفیق خر د تخنیکی چارو په سمبالښت تر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ لوی لار نن سهار یک شنبه بیرته پرانیستل شو دغه وزارت ویاندوی محمد اشرف حق شناس پر خپل ایکس پانل کې دی چې د توپان لا درېدو سره د لوی لار پرانیستل شوی د سپرلۍ موټر پرې تګ راته کولای شي خو بارون کې موټر یوازې له شمال څخه جنوب ته پرې اطلالی شي د لار د درنی واورې له اورېدو وروسته تیر مخه بنده شوې وه د طالبانو حکومت د صرافانو د پیسو تبادله کوونکو د کار په اړه یو نوی فرمان صادر کړی دی له دې حکم سره سم چې پرون صادر شو باید ټولې صرافۍ جواز ترلاسه کړي او هغه کسان چې په لارو کې پیسو تبادله کوي د کار د اجازې لپاره باید کارت ولري د طالبانو د حکومت ویاندوی ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې د دې پریکړې هدف دا دی چې په هیواد کې د صرافیو او د پیسو د تبادلې د برخې په کار کې ښه والی راشي د هم ویلي دي چې د دې فرمان تطبیق با دوی د دې جوګه کړی چې په هیواد کې پر صرافۍ یو خو کنټرول ولري او د هغو اقداماتو مخه ونیسي چې لکه بلې د هیواد اقتصاد ته تاوان اوړي ټاکل شوی ده چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند په تړاو خبرې نن یک شنبه بیا د مصر په پلازمینه قاهره کې پیل شي فرانس پریس خبري اژانس د مصر رسنیو پر اساس د خبر ورکړی او ویلي دي چې خبرې وروسته له هغې بیا پیلېږي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څو ورځې مخکې خبرو ته تشنه اشاره خودلې وه په خبر کې راغلي چې مصر قطر او د اسرائیلو نږدې متحده امریکا مخکې د اسرائیلو حماس ترمنځ چارپای ټولنه او متحده ایالاتونه یې ترهګره ډله بولي د اوربند هڅه کړې خو ملموسه پایله یې نه درلوده په مسکو کې د تیر اونۍ له خونړۍ حملې وروسته روسیې د سلګونه بهرنۍ اتباعو د اخراج لړۍ پیل کړې ده روسي چارواکو دغه بهرنیان د کډوالۍ د قوانینو په سرغړونه تورنوي یوازې د سن پیټرسبورګ محکمو همدا اونۍ 438 بهرنۍ اتباع د اخراج پریکړه کړې ده هلته د مارچ په 28مې نېټې تر خونړۍ حملې وروسته په بهرنیو کارګرو فشارونه زیات شوي او ګڼ شمېر وګړي د زور زیاتۍ له ویرې په خپله خوښه خلا روسی تخوزی د مارچ په 28مه د مسکو پارلمان کې د یو کنسرت پر حال په بریتس کې چې مسولیت د اشتلې و منه یو سلو سلو سلوي ختنه و وجل شول او د هند د غوړل کې آی پی ایل په سیالي کې نن یک شنبه د ګجرات او حیدرآباد سنرایز لوبډلې سره مخامخ دي په دوړو لوبډلو کې افغان لوبغاړي لوبيږي په ګجرات کې راشد خان او عظمت الله او مرزي لوبيږي او همدارنګه نور رحمت او د حیدرآباد په سنرایز کې بیا فضل حق فاروقي شته ده که څنګه فاروقي د سنرایز په تیرو دوه مسابقو کې نه دی لوبول شوی خو راشد او مرزي بیا د ګجرات په دوړو لوبو کې برخه لرله دوړو ټیمونو یوه لوبه بایللې او یوه یې ګټلې ده او دوړو دوه امتیازونه لري تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب اوریدل شي وړاندې په خبرونه کې را سره په افغانستان کې د وروستي ورختونو له کبله چې خلکو ته مالي او ځاني زیان اوښتی دی وروستي جزئیات درکړو دا چې په کومو ولایتونو کې خلکو ته دغه تاوان رسېدلی په نړۍ به هم درته جزئیات درکړو بیا به د هیواد په ختیځ کې کونړ ته هم ورشو چې هلته د یو شپونکي مالونه لیوان راغلي
لیوان راغلی دی او د کور کې چې کوم مالونه دي د پسونه وزي هغه داړلی دی او خوړلی دی چې تقریبا 25 پسونه دي
درنګه غزنی ته به هم ورشو چې د پسلی پر رسیدو سره ځوانانو میلو ته مخه کړی خو په میلو کې ځوانان څه ډول لوبي کوي
کور کې لټ شم ولې زه درواغ وایي روزه ده مګر رشل مدي کوم کني لټ یم پکې ولا
چې دوی په دغه میلو کې د خوړو تیرولو سربیره نور کوم بحثونه کوي په دې اړه وروسته درته جزئیات لرو همدارنګه د اوکراین د جګړې جزئیات به هم درکړو غزیده به هم ورشو نور مطالعه هم شته
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشه. د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د وروستیو بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو له امله خلکو ته د ځاني زیان تر څنګ مالي زیانونه هم اوښتي دي. د افغانستان په ختیځ لال پوري او مومندري ولسوالیو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې پرونیو سیلابونو کې شپږ تنه ټپیان شوي، لسګونه کرنیز ځمکې خراب شوي دي او کورونه هم ورسره ویجاړ شوي دي. ورزو تفصیل د امید زهرمل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د ختیځ ننګرهار ولایت د لالپوري او مومندري ولسوالیو اوسیدونکو وایي په دې ولسوالیو کې په تیرو دوه ورځو کې سیلابونو له امله خلکو ته د وخت مرګ ژوبلې په ګډون سلګونه جریبه کرنیز ځمکه تخریب شوي، لسګونه کورونه ویجاړ شوي او یو شمیر څاروي هم له منځه تللي. د لالپوري ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې مشر رومان نادر ازادي راډیو ته وویل
په تیدا د شاوخوا شپېته کورونه چې هغه په مکمل ډول باندې نړېدلي دي. دا د لالپوري ولسوالۍ په سربند او مرکزي لالپوري په قریو کې شوي، د چکنور په قریه کې، د رامتي، د ملاخېلو په قریو کې په تعداد د سلو څاروي سیلاب له ځان سره وړي دي. دوه سوه جریبه هغه ځمکه چې هندواړې پرې کرل شوي وي او هغه یې په مکمل ډول تخریب کړي دي. دې تر څنګه دوه دوه نیم سوه جریبه ځمکه چې فصل پې ولاړو د غنمو هغه هم په مکمل ډول باندې تخریب شوي دي.
خغلی نادر وایي سیلاب ځپلو سره تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې او اړینه ده چې هر څه ژر لاسنیوی وشي. په ورته وخت کې د لالپوري ولسوالۍ یو امنیتي چارواکي هم ازادي راډیو ته د نوم نه خودو په شر د ارقام تایید کړل. خدای هم وویل چې چاته ځاني زیان نه دی اوخته. خو په لالپوري ولسوالۍ کې وی بلې سرچینی ازادي راډیو ته وویل په چکنور سیمه کې پرون سیلابونو درې تنه وړي چې لایبر خلک معلوم نه دي. په ورته وخت کې په سیمه کې یو خبریال کامران سمسور ازادي راډیو ته وویل په مومندري ولسوالۍ کې د پرونیو سیلابونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي، لسګونه کورونه نړېدلي او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه له منځه تللي. نوموړي دا هم وویل چې همدانن په سیمه کې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله یو کوچنۍ نجلۍ اوبو وړي.
دغه شپږ نفر چې دي دغه پرون په مومندره لاندې باسول کې د دوو کورنۍ وغه د کوټې چت پریوته وو. دغه شپږ تنه ټپیان درلودل، درې مغلط زه په ځای تداوی وشو، ولی مرسته ورسره تر سره شوې پر هسپتال کلینیکي، او دا نور درې چې دي دغه د ننګرهار مرکزي سیاتامې ته انتقال شو. لا هم هلته په سیاتامه کې دي.
په داسې حال کې چې پرون د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور امیر صدیق الله قریشي رسنیو سره خبرو کې د سیلابونو راوتو له امله د یو تن مړینه تایید کړې وه. بل خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي د فاریاب ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې هم راوتلیو سیلابونو لږ تر لږه څلور سوه کورونه زیانمن کړي او د یو پل د نړېدو تر څنګ یو دولتي ښوونځی هم ویجاړ شوی دی. او چا په خپل نوي راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی لیکلي د افغانستان په شمال کې د مارچ له یوویشتمې تر اووه ویشتمې د اورښتونو له امله دوه تنه مړه شوي دي. او چا زیاتوي د مارچ په نهه ویشتمې او دیرشمې نېټې په ټول افغانستان کې د اورښتونو او راوتلیو سیلابونو له امله له یو زر پنځه سوه جریبه زیاته کرنیزه ځمکه تخریب شوي، له پنځه سوه څلوېښت زیات کورونه سخت زیانمن شوي او په اوو ولایتونو کې د شپږ پلونو په ګډون څلور سوه پنځوس کیلومتره سړک په ګډون نورې مهمې زیربناوې هم ویجاړې شوي دي. دې ادارې پرون ناوخته خپل راپور کې لیکلي تر ټولو زیات زیان په فاریاب، ننګرهار او دایکندي کې خلکو ته اوښتی دی. د طالبانو حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایق د وروستیو طبیعي پیښو له امله وخت مرګ ژوبلې او مالی زیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې د غور کابل لویه لار هم د واورې اورېدو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته. په داسې حال کې چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په مرکز یو شمېر ولایتونو کې په بیلابیلو برخو کې د روژې جام د سیالیو د پیل خبر ورکوي، خو بل پله یو شمېر ښځینه لوبغاړي وایي چې د شاوخوا دریو کلونو راهیسې له ورزشي تمریناتو په ځانګړي ډول په سیالیو کې له ګډون کولو بې برخې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي پر ښځینه ورزشکارانو د بندیز لرې کولو په سیالیو کې د هغو د ګډون په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو ویل چې د روژې جام سیالیو موخه د لوبغاړو لپاره د سالم مصرفیت رامنځته کول او تمریناتو ته د زمینی برابرول دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کابل او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د روژې جام سیالیو لړۍ پیل شوې ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي د روژې جام سیالۍ په روژې میاشت کې د لوبغاړو لپاره د سالم مصرفیت رامنځته کولو او د ورزشي تمریناتو د زمینې برابرولو په موخه پیل شوې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي ازادي راډیو ته وویل
دا کالی هم په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو ورزشي رشتو کې د روژې مبارکې میاشتې په راتګ سره د رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي. په خوست رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي، په ننګرهار کې، غزنی کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، هلمند، پروان ولایت کې او ځینو نور ولایتونو کې د رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي.
هغه زیاته کړه دغه سیالۍ د فوټبال، والیبال، کبډي، کرکټ، فوټسال او نورو بیلابیلو برخو کې پیل شوي او دوام لري. د افغانستان د تکواندو د لوبډلې مشر روزونکی بشیر ترکی هم وایي چې د تکواندو فدراسیون په مرکز ولایتونو کې د روژې جام سیالۍ پیل کړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
سکل د کاپیسا ولایت، کندوز، پروان او کابل ورزشکاران ګډون درلود په دغه لوبو کې. سلطنه ورزشکاران یو بل سره رقابت وکړه چې دغه لوبه هر کال مونږ په ولایاتو کې او په مرکز کې ترسره کیږي او د روژې د میاشتې په درناوي مونږ دغه سیالۍ ترسره کوو.
خو یو شمېر ښځینه ورزشکاران وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا درې کاله کېږي چې له ورزشي تمریناتو او د رمضان کپ په څیر سیالیو کې له ګډون څخه محروم شوي دي. د جوجوتسو د ملي لوبډلې غړي ارزو احمدي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته افغانستان پریښود او پاکستان ته کډواله شوه، د روژې جام په سیالیو کې د ګډون په اړه وویل:
ما در زمان جمهوریت سابقات های
د جمهوریت پر مهال به موږ د رمضاني جام سیالۍ درلودې چې د کابل دی کلپونو ترمنځ به ترسره کېدې او ډېرې لوبغاړو به په کې ګډون کاوه. خو له بده مرغه درې کاله کېږي چې له دې سیالیو څخه لرې یو. کله چې د دې ډول سیالیو د ترسره کېدو وخت راځي، په موږ خورا سخته تېرېږي او په یادونو یې زړه صبروو.
په افغانستان کې یو ښځینه ورزشکاره روینا وایي چې د روژې په میاشت کې ورزش د دوی د روغتیا او د سترس د لرې کولو لپاره ګټور دی. نوموړی په تیر کال کې د روژې په میاشت کې د خپل ورزشي تمریناتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ورزش کردن در رمضان تاثیرات بر بدن ما
پروژه کې مو یو نیم ساعت تمرین کاوه. د روژې په میاشت کې په ورزش زموږ پر بدن ښه اغېز درلود چې د سترس د کمېدو، د زده کړې ځواک د ډېرېدو او زموږ د بدن د فزیکي وړتیا د لوړېدو لامل کېده. موږ د طالبانو له حکومت غواړو چې موږ ته د ورزش کولو اجازه ورکړي.
زنان را هم اجازه بتن کې به فعالیت‌های ورزشي خود را ادامه بتن.
آقای روینا وویل چې له ورزش څخه لرې پاتې کېدل یې ځوروي او دې مسلې پر روان هم منفي اغېز کړی دی. د افغانستان د المپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په ښځینه ورزشکارانو د بندیزونو د لرې کولو او په سیالیو کې د هغوی د ګډون په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د روژې جام سیالۍ په داسې حال کې ترسره کېږي چې تر دې وړاندې د بیلابیلو لوبو یو شمېر لوبغاړو د طالبانو حکومت لخوا د اسانتیاو د نه برابرولو او د لازم ملاتړ له نشتوالي شکایت کړی و. د دې ترڅنګ ځینې لوبغاړو هم څو ځله د طالبانو له حکومت غوښتي چې د دوی پر ورزش او په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې پر ګډون بندیز لرې کړي. خو په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو په څه کم دریو کلونو کې په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. د کونړ اسمار ولسوالۍ اړوند انزرکوټ کې درې لیوانو د وشپونکي په لسګونه وزې وژلې دي. د ځایي اوسېدونکو په وینا چې په سیمه کې لیوان زیات شوي او دا څوم ځل دی چې د چوپانانو پر څارویو د شپې لخوا برید کوي. خلک وایي د یاد شپونکي ټول شته همدا و چې په یو شپه لیوانو ترې واخیستل. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي تېره شپه د اسمار ولسوالۍ اړوند انزرکوټ یا درګۍ کلی کې د یو چوپان د مالونو ساتلو په خونه باندې لیوان ورغلی او په کې له شلو زیاتې وزې او پسان ورته داړلې دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې وړتیا او مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل:
دغه تېره ورځ د اسمار ولسوالۍ د درګې په کلي کې کوم مالونه باندې شرمخان آباد شوي دي او دغه مالونه خوړلي دي.
ځایي اوسېدونکي وایي د محسل خان په نوم چوپان له تېرو شاوخوا دیرشو کالو څخه په انزرکوټ کې کډوال دی او د همدې څارویو ساتلو له لارې به یې خپلې ورځنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. خو تېره شپه لیوانو هغه ټول ورته ووژل او په سپېره میدان یې پرېښوده. عزیز الله ماموند د یاد پیخي پاړه وویل
لیوان راغلی دی او د پکور کې چې کوم مالونه دي د پسونه وزي هغه داړلی دی او به خوړلی دی چې تقریبا 25 پسونه دي چې شل پسونه په ماغه وخت هلته داړلی دی 15 ته زخمی حالت کې پاتې شوی سهار د کور سختن تر خبر شوی هغه چې په زخمی حالت کې مندلی دي ځنې مالونه چې تریدلی دی یې نه هغه منډه کړی به لاندې خوړل او هغه شپه باندې باران او ورختونم شوی چې وبره زیاته شوی ځنې مالونه خوړل
هغه او د سیمې نور اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې زیانمن شوي چوپان سره دې مالی مرسته وکړي
دغه سره مرستې وشي او دغه زیان او دغه تاوان بیرته راوګرځي د خلکو د مرستو په واسطه
ځایي اوسیدونکي وایي د جګړو پر مهال لیوان او نور څیرونکي حیوانات ورک شوي وو دا درې کاله پوره کېږي چې بیا پیدا شوي او وخت نا وخت خلکو څاروي داړي خو د تېرې شپې په څیر ځینې هېڅ چاته نه دی اړولې کونړ د هیواد په ختیځ کې لرې پروت او غرنی ولایت دی چې ګڼ اوسیدونکي د څارویو په ساتلو او پالنه بوخت دي او له همدې لارې خپلې ورځنۍ اقتصادي ستونزې حل کوي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
په غزنی کې ځوانانو د ژمي په پای ته رسیدو سره غرنیو سیمو ته چکرونه پیل کړي دي دغه ځوانان وایي په میله ځایونو کې خواړه برابروي ټوکې کوي او علمي او ټولنیز بحثونه هم کوي په دې اړه درته وروسته تفصیلي راپور لرو خو اوس ورځو د غزې جګړې ته د راپورونو له مخې امریکا پر رفیع له حملې څخه د اسرایلو د راګرځولو لپاره دغه هیواد یو وړاندیز کړی دی پر دې وړاندیز د امریکا لوی درستیز د اسرایلو له لوی درستیز سره په واشنگټن کې خبرې کړې دي تروسه پورې اسرائیلو په دې اړه څه نه دی ویلي چې د امریکا لوري وړاندیز سره موافقه کړې او کنه تفصیل په راپور کې
د اسرائیل دولتي رادیو وایي د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز جنرال چارلز کیو براون په رفح کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو لپاره د اسرائیل د پوځ لوی درستیز هرزي هالووی ته یو پلان وړاندیز کړی دی د دې راپور له مخې براون خپل اسرائیلي ساري ته ویلي چې امریکا نه غواړي زرګونه ملکي وګړي په رفح کې وفشل شي د دې پلان پر اساس په رفح کې دي د ځمکنیو عملیاتو پر ځای په پرمختللو وسایلو له مصر سره د غسي پوله کنټرول شي چې وسلې ورته قاچاق نشي پر دې سربیره د امریکا متحده ایالاتونو وړاندیز کړی چې رفح د غسیل له نورو ځایونو جلا یا منزوي شي او د اسرائیل پوځ دی د استخباراتي معلوماتو پر اساس پر ځانګړو ځایونو هدفي بریدونه وکوي امریکا همداراز له اسرائیل سره د جګړې د یوې ګډې خونې د جوړېدو وړاندیز کړی دی د اسرائیل د دولتي راډیو د راپور له مخې امریکا په دې خواشینی ښکاره کړی چې اسرائیل له جګړې وروسته د غزې لپاره کوم پلان نه دی جوړ کړی په دې راپور کې راغلی چې د امریکا او اسرائیل لوی درستیزانو تیرونی واشنگټن ته د اسرائیل د دفاع وزیر د سفر په لړ کې په دې وړاندیز خبري وکړي د اسرائیل دفاع وزیر یووا ګالانت تیرونی په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا د پریکړلیک له تصویبی دو سره هم مهاله واشنگټن ته تللی و پر غزې د اسرائیل د حمله پریکړه د امریکا اندیشنه پارولې ده اسرائیل وای د حماس له سخت دریځ ډلې غړي او یو شمیر مشران په رفح کې پټ دي خو امریکا او اروپایي اتحادیه چې حماس تر هغه ډله بولي وای چې پر رفح برید د انساني ناورین سبب کیږي د امریکا له اندیشنو سره سره لویدیزو رسنیو تایید کړی چې امریکا اسرائیل ته د میلیاردونو ډالرو وسلو د ورکولو پریکړه کړې ده د امریکا ولسمشر جو بایدن په وروستیو اونیو کې د بنیامین نتانیاهو پر اقداماتو انتقاد کړی وو او ویلی وو چې د غزې په جګړه کې د اسرائیل د صدر اعظم دریځ اسرائیل ته زیان اړولی دی
په غزنی کې ځوانانو د ژمي په پای ته رسیدو سره غرنیو سیمو ته چکرونه پیل کړي دغه ځوانان وایي په میله ځایونو کې خواړه برابروي ټوکې ټکالی کوي او علمي او ټولنیز بحثونه هم کوي په دې اړه نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو
د غزنی واغز ولسوالۍ په کابلي دامان دښته کې دلته د یو ډبرین غر په څنډه کې یو شمېر ځوانان په میله راغلي رحمت الله مرجان خیل دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی لګیا دی د چرګ له غوښې کړای پخوي مرجان خیل وایي د خپل ذهني فشار د کمولو، وخت تیرولو، د ځان خوشاله او بوخ ساتلو په مخه کله کله له ملګرو سره په چکر ځي.
دا نن چې ګورو موږ خپل واغز ولسوالۍ ته راغلي یو، دغه د غره ډډې ته، دا په دې معنا چې نور ژمی وتلی ده او د پسرلي هوا لګېدلې ده. موږ ډېر خوشحاله یو.
ښاغلی مرجان خیل زیاتوي ډېری لوستې ځوانان تر سخت ذهني فشار لاندې دي. بېکاري او نه بوختیاوې هغه څه دي چې ځوانان یې په رواني ستونزو اخته کړي دي، خو دا ډول پروګرامونه لږ سړي ته ارامتیا او سکون ورکوي. دلته چې راسو لږ خوشحاله سو.
موږ خو نو له خیره سره تصمیم دانی ولې د سروزه ماتم دلی وکړو. مرتضی وردګ هغه د بانجان اوس لارې زده کوي، جمعزاده صاحب هم وینه سي سوکه سوکه هغه دیګو د بنګ سره برابروي. راغلي دلی ډېر خوشحاله یو، ډېر هم سات تېر.
مرتضی وردګ یو بل ځوان دی چې دلته د رومي بانجانو پرې زده کولو پوښتای. دای وای دا ډول ساهو تتلل ذهني سکون راکوي.
بل شکه چې شخص مخبل شي کله اخار په موهید کې دکسمه، نو دا رقم ساهو ته تاګ راته ډیر مفید تمامېږي، ذهن ډیر په کار امېږي.
واحد الله جمزاده یو بل ځوان دی چې د لوښو په منځلو پاکولو لګي عادی. دای وای دلته اړ دی چې د ملګرو له شرم کار وکړي، په کور کې هیڅ کار نه کوي، خو وای زیات خوشاله دی چې نن دلته په مایل راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په اوسنی وخت کې ډیری ځوانان د روان او بد اقتصادي حالت له امله د رواني فشار د کمولو، د ټینشن ختمولو، له تشویش، سودای توپ او رواني ناروغیو څخه د ځان ژغورلو په مخه په میلو ځي. دوی وایي هلته خواړه برابروي، یوه شیبه ټوکې ټکالی کوي او تر څنګ یې علمي، ټولنیز او هر اړخیز بحثونه هم کوي. روغتیا پالان هم دا ډول میلو او چکرونو ته د ځوانانو تګ په ټولیزه او هر اړخیزه توګه ګټور بولي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د امه ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د ځوانانو له لوري د میلو ترسره کول د دې تر څنګ چې یو ښه خلاق ټولنیز فرهنګ ده، په رواني لحاظ باندې ډېر ښې تاثیرات لري، ځکه چې له یوې خوا انسانان، ځوانان او هغه څوک چې دا میله ترسره کوي، هغوی له ټولنیزو مصروفیتونو او ځپونکو افکارو او نورو داسې تخریشي صحنو څخه د څو شېبې دپاره ګوښه کېږي او دا په خپل ذات کې د یو فکري سکون حالت رامنځته کوي چې په رواني لحاظ باندې ښه تاثیر لري.
ډاکټر بشیری زیاتوي میلې او چکرونه په انسانانو کی عاطفه تحریکوي چې ورسته د ټولنې په وړاندې د هغې د زغم کچل وړيږي. که ډیرې سړي د ګرم او پریشانۍ د ختمولو او ساتيري په مخه له کورونو وځي میلې کوي، خو په افغانستان کې په اوسني وخت کې ډیرې ښځې د سیاسي، کلتوري ستونزو او محدودیتونو له امله په کورونو کې ناستې، له پارکونو او نورو تفریحي ځایونو رامنه سوي دي. د ملګرو ملتونو د میرمنو څانګه وایي په 2023 زیږدیز کال کې په افغان میرمنو کې د خپګان، ځان یوازې ګڼلو او اندېښنو کچه له 50% څخه 70% ته لوړه سوې ده.
facebook.com/azadiradio
په کونړ کې جمعي ګندون کې خیاطان وایي د تیرو کلونو په تله کارونه ډېر کمزورې شوي. د دوی په وینا چوبخابې د روژې له لومړۍ نیټې په د قانونو نوبت نه وو، هر چا برختونه په لاسونو کې نیولي او دوی ته به د ګندون لپاره وړل، خو په دغه تیرو دریو کلونو کې د کارونو مزه نشته. د چولي ورزو لسیمې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شمیر جامع ګندون کې شکایت کوي چې په وروستي درې کلونو کې کارونه کمزوري شوي دي. په خبرې چې په خوابه د کارونو زیاتوالي له برکته په هر هټۍ کې له څلورو تر لسو پورې کارکوونکي د جامو په ګنډلو بوختو، خو د کارونو کمزورتیا په وجه زیاتو کاریګرو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. عرفان الله خاکسار په اسداباد کې د جامو ګنډلو هټۍ لري. وایي په ټولنه کې د شته بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله کارونه په نشت حساب دي.
په خپله څیر باندې د خیاطۍ په کارونو کې ډیر زیات تغیرات راغلي دي، لکه څنګه چې په د خیاطۍ کارونو مخکې وو هغه شان اوس چندانې خوند نشته دی او نه هغه شان څوک په جامو باندې اغوندي روپۍ ورکوي، ځکه چې کاروبار دلته نشته دی، فقر غربت زیات شوی دی.
توحید الله سالارزی راته وویل په تیرو کلونو کې به زیاتو کسانو ورته د ګنډلو کولو لپاره رختونه راوړل او بازار خو خو برېښنا نه و.
اوس د تیر په پرتله کار ډېر زیات کم دی. برق چې دی امارت اسلامي برق دا روژه کې ډېر ښه دی خو کارونه کمزوري دي. مخکې به خلکو جامې کولې ډېرې زیاتې، اوس جامې هغومره نه کوي څومره چې مخکې کولې، ځکه چې اقتصادي حالات خراب دي ټولو.
سراج الدین افتاب د جامو ګنډلو ماشین ته ناستې وای. پخوا به یې په دې شپو ورځو کې په دوکان کې د رختونو او ګنډل شوو جامو ځای نه و، خو له تیرو دریو کالو یې مزه نشته. د هغه په وینا چې غربت او بیروزګاری په ټول بازار بد سیوری غوړولی دی.
کارونه عموما د بازار نه ډون دي، ځکه بیخي صفر راغلی دي. هر سی دکاندار نه لاړ شي، که د سبزۍ دکاندار نه لاړ شي، یا د اوړو هغې له لاړ شي، یا خیاطۍ همدغه شان، زموږ خپله خیاطۍ نه دي، که هر دکاندار ته وي نو ډېر مشکلات سره مخ دي. او
جامې ګنډونکي د سرپرست حکومت له مشرانو غواړي چې د تیر په څېر دي بېروزګارو کسانو ته د کار غم وخوري. بیا هم عرفان الله خاکسار:
د ټولو لوړ پوړو چارواکو دغه غوښتنه ده چې د بېروزګار خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي. که چېرته د کار زمینه سازی وشي نو طبعا خیاطۍ د کارونو ترڅنګ به په نورو کاروبارونو کې هم زیات مثبت تغیرات راشي.
په کونړ کې جامې ګنډونکي یا خیاطان په داسې حال کې د کارونو له کمزورتیا او نشتوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې د راغلي بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. پخوا به دوی بېوسو او غریبو سره مرستې کولې او د اختر په خوښیو کې به یې ځانونو سره شریکول، خو اوس دوی خپلو اولادونو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی او د نورو مرستو ته منتظر دي.
راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې جامې ګنډونکو یا خیاطانو شکایت کړی و چې د تیرو کلونو پرتله یې کارونه کمرنګې شوي، خو بل پلو بیا په کندز کې یو شمېر خیاطانو رخت پلورونکي وایي چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال د دوی کاروبار وده کړې او پیرونکي زیات شوي دي. د خیاطان وایي چې د دوی پیرونکو زیاته برخه د طالبانو غړي جوړوي او هر یوې له دوه جوړو نیولو تر درې جوړو کالي د دغه اختر لپاره برابروي. تفصیل لسیم پدره پورکی
د کندز یو شمیر خیاطان وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د دوی کاروبار ښه شوی او پیرودونکي هم زیات شوي دي. د یو شمیر خیاطانو په خبره چې د تیرو دوه کلونو اخترونو په مقایسه سږ کال د روژې میاشتې له رارسېدو وړاندې خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی او له امله یې د دوی کار زیات شوی دی. خالدین چې په کندز ښار کې د خیاطۍ دکان لري، هغه آزادۍ راډیو ته وویل:
دیگه خیلی خوب است، دیگه کارم با آمدن نید. دیگه
سش کال ده خیاطی کاروبار دیر شده، ده تیر کال پا توپیر سش کال زموج ده پیریدون کشمیر زیاد سویده. الحمدلله لخپل کار سخرازیم او لحمده لاری خپلی کورونه تا نفقه پیدا کوم.
دی نموری ولایت او بل خیاط محمد حسین هم دی کار دی زیادوالی خبره کوي او زیادوی چې زیات شمیر کندزی ځوانان قاسمی غاړې، هندی غاړې، عربي غاړې او کندهاري خامکدوزی غاړې خوښوي.
د نورو کلونو سکل زمون کار ډیر ښه دی، نسبتا د نورو ورځو نه پروژه کې کار ښه، مثلا مشتریان هم ښه پریمانی او کالی هم ښه ډیر کوي. نسبتا د نورو دوکانونو زمون کار بیا ډیر دی. دلته موږ سره لس دولس کاریګر دي. زما تقریبا درې څلور کاله کېږي چې زه په خیاطۍ کې کار کوم.
اسلام الدین نظامی چې د کندز ښار د خیابان مدرسې څیرمه د خیاطۍ او رخت پلورنې دکان لري، هغه وایي دیرش نفره کارکوونکي لري او هر ورځ خپل پیرودونکو ته له اتیا جوړو زیات کالي ګنډي.
د روژې په راتلو سره زموږ کار شمخت روان دی او نسبت به پروش کال ته زموږ آمادګیان هم ډېرې دي. نو موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلا دپاره شپېته اویا جوړې کالي نیسو او شپېته اویا جوړې کالي موږ ژغوو. نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کار هم ښه دی.
محمد سلیم احمدی چې د دې ولایت د بزازۍ راسته کې د بزازۍ دکان لري، نوموړی وایي سږ کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
مخکې چې و کالي پاکستانی راتلل، مثال بدل کالي راتلل، اوس چې دي اصلي جامې راځي، اصلي کالي راځي او خلک د هر ځای نه واردي، لکه نورو ملکونو نه ټیکې چې راځي دا ښه دي. هلکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي، ماشومان بل قسم لباسونه جوړي، هر څوک په خپل ذوق او فکر باندې ځانته لباسونه جوړي.
که څه هم کالی پټکی چادر واسکټ او خولۍ د افغاني کلتور برخه بلل کیږي، خو یو شمیر خیاطان وایي چې پخوا زیات شمیر ځوانانو د خوښیو پر مراسمونو سربیره په اخترونو کې به هم دریشانې اغوستې، خو د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره د افغاني جامو مینوال زیات شوي دي.
دویمه نیمه کې درته اومه ورځ له رخ تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګ لویه لار نن سهار بیرته پرانیستل شوې ده. دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس پر خپل ایکس پاڼې د خبرې لیکلې ده، ویلي دي چې د توپانونو له درېدو سره دا لویه لار بیرته پرانیستل شوې ده چې کوچني موټر په تګ راتګ کولی شي، خو باروړونکي موټر له شمال څخه یوازې جنوب ته پرې تللی شي. دا لار پرون تړل شوې وه. د طالبانو حکومت د صرافانو د پیسو تبادله کوونکو د کار په اړه نوی فرمان صادر کړی. له دې حکم سره سم چې پرون صادر شو، باید ټول صرافی جواز ترلاسه کړي او هغه کسان چې په لارو پیسې تبادله کوي د کار د اجازې لپاره باید کارت ولري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دې پرېکړې هدف یې دا دی چې په هیواد کې د صرافۍ او د پیسو د تبادلې د برخې په کار کې خوالی راشي. د ده هم ویلي دي چې د دې فرمان تطبیق به دوی د دې جوړ کړي چې په هیواد کې پر صرافۍ ښه کنټرول ولري. او ټاکل شوی ده چې د اسرائیلو حماس ترمنځ د اوربند په تړاو نن خبرې یک شنبه بیا د مصر په پلازمینه قاهره کې پیل شي. فرانس پرېس خبري د مصري رسنیو پر اساس راپور ورکړی دی او ویلي دي چې خبرې وروسته له هغې بیا پیل کړي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څو ورځې مخکې خبرو ته شنه اشاره وښوده. په خبر کې راغلی دی چې مصر، قاهره په وخنې سره مصر، قطر او د اسرائیلو نږدې متحد امریکا چې حماس او چې حماس تروریستي ډله ګڼي د اوربند هڅې کړې وي خو پایلې نه درلودې.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د تیرې ونی له مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره یو ور بیا د ومه ورځې کوربه. دا ونی خبرې کوي چې استرالوی او برېټانوي ساينس پوهانو د لمریز برېښنا حیرانوونکې او انقلابي تختې جوړې کړې. له داسې موټرو مو هم خبروم چې هم په ځمکه ځغلی او هم له ځمکې هوا ته الوچي. د خلیفہ دین محمد په ورستیو څرګندونو د مفتی شاکر رد او نیوکو نه هم خبرې گی او لدی هم خبرې گی چې تورخم کې پنډیانو د طالبانو په ضد لاجون کړي او پاکستانی مامورینو بیا له افغانانو د اخیستي رشوت په پیسو سره وهلي دي. خو تر هر څه لومړی د اونې د مهمو سیاسي پیښو د سره ټکی داعش او سیمه کې د ترهې خبره کړې څپه. د مسکو او کندهار له بریدونو وروسته ترکانو یو سل وڅل ویخ کسان داعش سره د اړیکو په تور نیولې. امریکا افغانستان ته اندېښمنه شوې ده.
گرچه د طالبان حکومت دا خبره په زلو کړې چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی او دا د سیمې دپاره او د نور نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره دی.
لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غل لري، یو د همکارۍ چاپریال لري، یو تعهد لري، دغسې د سیمې هیوادونه هم د طالبانو نه د یو ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني.
د طالبانو د مشر تونده خو له رسنیو پاکه شوې وینا، طالبانو له خپل رسنیو هغه وینا پاکه کړې چې پکې مشر د ښځو د سنګسارونو ګواښ کړی دی. دغه وینا توندې نیوکې پارولې وې.
تمام کشورهایی که در قدرت رسیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت میکنند، زمان آن فرا رسید در برابر آنها بیستند
و این گروه هرگز تحریک نخواهند کرد و دشمن در ازایت زنان باقی خواهد ماند. طالبان چیزی هستند که ملاقای بطلا میگویند، نه آن چیتن لابی های این گروه.
لا دولتي کوره د حزب اسلامي د مشر استل او ناندري طالبان وای ګلبدین حکمتیار ته مبل پور ورکړي، ځکه لمړی پوری لانجمنو. د حکمتیار زوی وای غلی کینی څو کسان مخفل سری او زور غدوی.
پدی ورستوی کی قابل حکمتیار دینجنو د تعلیم د میرمنو د کار او د اساسی قانون او همدارنګ د سیاسی احزاب په نقش باندې په طالبانو باندې ډیری جدي او توندی نیوکه وکړي او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي دا کور تخلیه کړي.
زه فکر کوم په دغه برخه کې که خپله ښاغلی حکمتیار او طالبان په مجموع کې یو صبر او حوصلې نه کار واخلي دا به ډېر ښه نسبت د دې نه چې دوی یو تقابل ته لاړ شي.
په 1,16,000,000 ډالرو حج ته روان د افغانانو 13,000 کسیز کاروان راتلونکي میاشت به یې دوه شرکتونه د لیګ لړۍ پیل کړي. هر حاجی به د سفر 270,000 افغانۍ لګښت ورکوي.
دا کومه سهمیه چې موږ ته راکړل شوې ده دا په ډیره عادلانه او په شفافه توګه سره الحمدلله په ټول هیواد کې تقسیم شوې ده، ویشل شوې ده.
او په دوبۍ کې د ماشومانو پر زده کړه د افغان میلیاردر پانګونه. میرویس عزیزی په 600,000,000 درهم عرب ماشومانو ته داسې زده کړیز کمپلیکس جوړوي چې سیمه کې به یې ساری نه وي. بیا هم ستړي مشئ. په کندهار، مسکو او پاکستان کې د داعش د تیرې اونۍ د درنو بریدونو له امله یو وار بیا په افغانستان سیمه کې د دغې ترهګرې ډلې د ځالو پښتون او نشتون بحثونه راپورته شوي. که څه هم د طالبانو ویان زبیالله مجاهد خبرې رد کړي، خو د امریکا مخکښ سناتور لینس ګراهم تیره اونۍ په یوه بیان کې وویل مخکې له دې چې ډېر ناوخته شي او داعش ډله امریکایي اهدافو ته ګواښ وګرځي، باید په افغانستان کې د دې ترهګرې ډلې ځالې په امریکایي عملیاتو کې له منځه یوړل شي. هغه نه دی ویلي چې امریکا څه ډول عملیات باید افغانستان کې وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د داعش خراسان ډلې د وړتیا په اړه اندېښنه ښودلې. د دې وزارت ویان میتیو میلر وایي متحده ایالتونو روښانه کړي ده چې د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوښیار واوسو او د دې هدف لپاره دوی له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کوي. اخو د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پمپیو هم ویلي د مسکو برید ښیي چې د داعش ګواښ لا تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی او په وینا یې چې د افغانستان په اړه د بایډن چلند دا ګواښ لا زیات کړی دی. په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو مشر مایکل مکال هم له سی بی ایس ټلویزیون سره مرکه کې انګیرنه کړې ده چې داعش امریکایي اهداف په نښه کولی شي.
د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې افراطي ډلو او افراطي فکر ته ډیره زیاته زمینه برابره شوې ده. طالبان دی جهادي مدرسو ترنملان دی دغه فکر ته لا وسعت او پراخوالی ورکوي. لیو پلوه داعش، طالبان او القاعده لیو بل سره ایدیالوژیکی او فکری اړیکې لري او لبل پلوه دوی درې واړه د افغانستان د پخواني اسلامي جمهوریت پر وړاندې باندې دی جنګیتو ملګرتیا لري او دا ملګرتیا او ملاتړ یې تر اوسه پورې دوام لري.
خروسیه چې په مسکو کې د داعش برید لسلو زیات کسان وژلي او لامدي زیاتې ژوبل کړي دي، د کرملین د خارجه وزارت ویان دي ماریا زخارو وایي ویلي دوی سره سوال دی چې داعش ولې د امریکا دښمنان په نښه کوي. د مسکو له برید وروسته ترکیه هم په دیرش ښارونو کې لږ تر لږه 140 کسان د داعش د غړیتوب په تور نیولي.
په سیمه کې چین، روسیا او ایران درې هغه هیوادونه دي چې هم په سیمه ییزه کچه او هم په نړیواله کچه د دوی سیاستونه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو په ملاتړ باندې تمامیږي یا لږ تر لږه په طالبانو د فشار د کمولو سبب ګرځي. نو د دغه هیوادونو ګټو ته یا د دغه هیوادونو په ګټو باندې بریدونه یا لکه مسکو کې د هغوی مستقیمن د هغوی په خاوره کې بریدونه چې ریښې د افغانستان سره تړل کېږي دا د په اوږده مهال کې د طالبانو دپاره ښې پایلې نشي درلودی، ځکه دغه هیوادونه به زیات په دغسې تهدید امنیتي تهدیداتو باندې سترګې پټې نه کړی شي. لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غه لري، یو د همکاري چاپريال لري یو تعهد لري. دغه سي د سیمه هوادونه هم له طالبانو نه د ورته یو همکاري یا تعهد هغه ضرورت ویني.
بل خدایش چتیر و نه یی کندهار کې د کابل بانک پر څنګه ماشتره غلیو طالبانو باندې خونړي برید کې ګڼ کسان وژل. پاړې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي داعش افغانستان کې نشته او د بریدونو توان هم دلته نه لري.
اگر چې د طالبان حکومت دا خبره په زلو کړی چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی او دا د سیمې دپاره او د نور نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره ده چې اوس وخت کې غربي هیوادونه په نحوه د انها دغه ترهګري ډلې چې کوم په افغانستان کې دي د دوی تعلقات یو له بله سره دا څاري او کیدای شي چې وروسته کله چې دغه قضیه په کلي توګه وڅېړل شي د دې نتایج به برسېره شي.
او که څه هم طالبانو له خپلو ګڼو مطبوعاتي چینلونو تېره اونۍ پرده پرې واچول، خو د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار بالاخره تایید کړه چې د حزب اسلامي له مشر څخه د سولې له هوکړې برخلاف هغه کور اخیستل شوی چې تېر حکومت ورکړه. د طالبان ویان زبی الله مجاهد له پراخو غبرګونونو وروسته په یو ټویټ کې ویلي حکمتیار له کوره ایستل شوی نه دی او نه محاصره شوی، بلکې بل کور ورکړل شوی دی او اوسنی ځای چې د دفاع وزارت اړوندو لانجمن. خو حبیب الرحمن حکمتیار بیا په یو سلسله ټویټونو کې ویلي د پلار دولتي استوګنځای تر لانجې او دعوې لاندې نه وو او د طالبانو دفاع وزیر حتی له دغه کوره د اسلامي حزب د مشر له ایستلو سره مخالف و. د حبیب الرحمن حکمتیار په وینا د طالبانو په حکومت کې د پخوانی فکر لرونکو څو تنه کولای شي چې هر کار کې کار ولري.
د طالبانو او حکمتیار ترمنځ د کور موضوع یو بهانه ده. په دې وروستیو کې ښاغلی حکمتیار د نجونو د تعلیم، د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګه د سیاسي احزابو په نقش باندې په طالبانو باندې ډېرې جدي او توندې نیوکې وکړې او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي، دا کور تخلیه کړي، ځکه چې په افغانستان کې سیاسي او مدني فعالیت یو جرم دی. دا نه یوازې حکمتیار بلکې هر سیاسي مخالف چې په افغانستان کې اوسیږي یا به په هغه موضوع باندې خبرې کوي چې هغه د طالبانو له تګلارې سره برابر وي، غیر دغه نه هغوی ټول سیاسي چې کوم افراد دي په خپلو کورونو کې غیر رسمي نظربند دي.
راپورونه وایي طالبانو د حکمتیار د ایمان په نوم تعلیمي، روزنیز او روغتیایي مؤسسات هم ورتړلي دي. په خپل ګلبدین حکمتیار تر اوسه په رسمي بڼه په دې تړاو څه نه دی ویلي، خو دا هغه زوی لاستوګنځي څخه د خپل پلار ایستل بې احترامي ګڼلې او طالبان یې تورن کړي دي چې داسې کسانې ګمارلي چې خلکو ته کنځلې پرې وکړي.
د ښاغلي حکمتیار دپاره به اوس ډېر سخت دي چې په دغسې یو حالت کې خپل د لاسه تللی موقعیت بېرته په ځای کړي. خو یو خبره دا هم په کار ده چې ښاغلی حکمتیار باید په دې خبرې متوجه اوسي چې ملکیتونه یا دولتي ملکیتونه د چا شخصي ملکیت نه شي ګرځېدلی، ځکه هغه دولتي جایزادونه دي او هغه دولت پورې تعلق لري.
او د طالبانو په واکمنۍ کې سږکال هم له افغانستانه ډېر زره کسان د حج مراسمو ته ځي چې شاوخوا یو سل شپاړس میلیونه ډالر لګښتونه به یې په دې مبارک سفر راشي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي د حج زائرینو د لیک تر لیک لپاره د آریانا افغان او کام ایر هوایي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي چې دواړه شرکتونه به د 15,000 حجانو د لیک تر لیک دنده په غاړه ولري. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت سرپرست مولوي نور محمد ثاقب وایي د حج د زیارت لپاره د سړي سر 3,815 ډالر یا 2,200 افغانۍ لګښت په پام کې نیول شوی دی. خو په دغه سفر کې بل شیا حاجانو څخه د سړي سر 50 ډالر زیات اخیستل کیږي.
دا افغاني وسته د ډالرو سره چې محاسبه کیږي کله جیږي کله ټټیږي خو دا د نن نرخ به درته ووایي د نن اصلا خو به ډالر تسلیمیږي تحویلیږي بیا که چا د دې ډالرو معادل افغانۍ راوړي ام ممانعت نشته ده دا به په بینکونو کې جمع کوي چې د دې معادل دوه لکه اوه اویا زره شپږ افغانۍ او څلور اویا پوله کیږي.
ویلی چې زموږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
حضرت دې دې یاد کړم چې یو خو قزان یعنی چی
لا افغانستان په داسې حال کې د حج په مراسمو ډېر زره کسان یو سل شپاړس میلیونه ډالر مصرفوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې خپل تازه رپورټ کې ویلي. سږ کال به په افغانستان کې تقریبا څلرویشت میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. او طالبانو تیرونه د خپل ځین مولا هبت الله سرګندونی تر خپل واک لاندې د رسنۍ ول مخپانو استکړی چې پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه یې پارولیو. طالبانو د دې وینا په تړه وضاحت نه دی ورکړی خو د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون چې د مولا هبت الله سرګندونی خبرې کړي وي پکې نوموړي نړیوالې ټولنې ته ګواښ کړی چې شل کال نور هم ورته جګړې ته آماده دي. هغه ټینګار درلوده چې نړیواله ټولنه د ښځو لپاره د حقونو کوم معیارونه معرفي کوي دا د ده په وینا د ښځې حق نشي کېدی بلکې ګواښ کړی چې دوی به په بدلمنۍ تورنې ښځې سنګساروي او په وینا یې د خدای حکم به پرې تطبیقوي.
موږ د الله حدود نه پېژنو دا به ته وایه چې دا د ښځو د حقوقو پایمال کېدل چې په ډبر ولې سبا به موږ د جنا حد تطبیقوو په عام محضر کې به ښځې په ډبرو باندې مولو رجم کوو بیا سبا به موږ د الله حدود نه پېژنو په درو باندې به خلکو په عام محضر کې دا ټول ستا د ډیموکراسۍ خلاف دي پر جهان یو به ستا مقابله روان دی.
طالبانو د امیر ورستنی څرګندونې چې په هغه کې دوهل چې دوی په کابل کې نه تنکیږي او میرمنې به په عام محضر کې سنگساروي د داعش د خلافت له هدف سره مشابه دی. داعش په اوس وخت کې په افغانستان کې پراخ شوی دی او همدارنګه د دوی لپاره جلب جذب هم زیات شوی دی چې په راتلونکي کې هم طالبان هم القاعده کیدای شي د داعش په څیر باندې سیمې او نړۍ ته په عملي خطر باندې بدل شي.
د مولا هبت الله په دغو څرګندونو نه یوازې افغان سیاسیونو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استازي نصیر فائق او د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل د سولې د پلاوي غړي شاګل رضایی او ګڼو خزینه فعالانو بلکې ملګرو ملتونو هم اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې دغو څرګندونو خونسرده کړي دي.
این تعجب آور است که چگونه برخی از کشورهای غربی منطقه‌ای و سازمانهای بین المللی امید به تعامل با این نوع افکار را دارند و تمام کسانی که در غرب و شرق برای عادی سازی و توجیه طالبان دابی میکنند با شنیدن این پیام ملا هیبت الله باید سرهایشان از شرم پایین شود و این گروه هرگز تغییر نخواهند کرد و دشمن درجه یک زنان باقی خواهند ماند. طالبان چیزی هستند که ملا هیبت الله میگوید نه اون چی که لابی های این گروه میگویند.
ویلی چې زموږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
حضرت دې دې یاد کړم چې یو خو قزان یعنی چی.
فرمان جدید رهبر گروه تروریستی طالب ها، گروهی که اپارتاید جنسیتی را در افغانستان حاکم ساختند، پیام قتل، خشونت و نابودی مردم افغانستان را می دهد. اجازه ندهیم اعمال و افکار طالبانی در افغانستان نهادی نشود. افکار تروریستی که تا امروز سبب قتل هزاران شهروند افغانستان شده است. تمام کشورهایی که در به قدرت رسیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت میکنند، زمان آن فرا رسیده در برابر آنها بیستند.
په متحده اماراتو کې د میرویس عزیزی په نوم افغان میلیاردر د 600 میلیونه درهم په لګښت د خیریه بنسټ د جوړولو کارونه پیل کړي. میرویس عزیزی چې افغانستان کې هم د 1 میلیارد ډالر پانګونې ژمنه ورکړې وه، دغه نوې موسسه او خیریه بنسټ به د مور او ماشوم او تعلیمي برخه کې فعالیتونه کوي چې د ځانګړې ودانۍ جوړولو تړون یې هم د متحده عربي اماراتو له اوقافو وزارت سره لاسلیک کړ. خغلی عزیزی ټینګار کړی دی چې د وقف العم ودانۍ به د هنرونو او نورو زده کړو یو ستر تعلیمي کمپلیکس وي او په سیمه کې به ساری هم ونه لري. خو د هغه په دې کار نیوکې شوي چې که دومره پیسې لري نو ولې له زده کړو محروم افغانستان کې داسې یو کار ته زړه نه ښه کوي. او سره له دې چې تېره اونۍ کابل ته یو پاکستانی پلاوی له طالبانو سره د سوداګریزو اړیکو د سمون په موخه خبرو ته راغلی و، خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ټینګار کړی دی چې طالبانو پاکستان ته د ورپېښې ترهګرۍ په مخنیوي کې اقدامات نه دي کړي، نو ځکه باید افغانستان سره پر ټولو لارو د تګ راتګ نړیوال قوانین، ویزا او پاسپورټ دوام وکړي. هغه ویلي د افغانستان او پاکستان کرښې چې نوموړي سرحدونه بللي د نورې نړۍ له دودیز سرحدونو سره فرق لري، ازادانه چلیږي، خو کابل چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د ده په وینا مرسته نه کوي، پاکستان ته پکار دي په دې پوله نړیوال قوانین او ټول روایت عملي کړي ترڅو د ترهګرو د تګ راتګ مخه پرې ونیول شي. خواجه آصف دا هم ویلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ جرړه په افغانستان کې ده، خو په وینا یې د دوی له کوششونو سره سره طالبان په دې برخه کې ګام نه پورته کوي. بلخوا پر ځای د دې چې طالب سرچینې کابل ته د ورغلي پاکستانی پلاوي د لیدنو کتنو حال ورکړي، بلکې کابل لپاره د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی وایي پاکستانی پلاوي له طالب چارواکو سره د ګډو ګټو د خوندیتوب او دوه اړخیزه سوداګرۍ د اسانتیا په اړه هوکړه کړې ده. پاکستان چې دا مهال افغانستان ته د سوداګرۍ په تړاو پر کرخه پرته ټولې دروازې بندې کړي، خو کابل ته تللي پلاوي یې له امیر خان متقی سره هم کتلي او د لیدنو کتنو د نور حال پاړئ. خغلی نظامانی د دغه سفر له افغانستان سره د دوه اړخیزو سوداګرۍ او ترانزیت برخو کې د قوي اړیکو د رامنځته کولو په موخه د پاکستان د هڅو یو برخه بللې ده.
دوی د افغانستان د اسلامي امارت د سنت او سوداګرۍ وزارت له مسؤلینو سره په خبرو بوخت دي او ډاډې وشو چې انشاءالله په لنډ وخت کې به په یادو ساحو کې ټولو شته ستونزو ته د امکان تر بریده د حل لارې ومومي.
او سم ټولنیز شبکې د تیرې اونۍ د ټولنیز رسنیو یو بحث دا و چې د کوزي پښتونخوا د تورخم او لوړګي پنډیانو د طالبانو او پاکستان حکومت پر ضد اعتراضونه کوي او ویلي دي چې له پاسپورټونو او ویزو سربیره هم نه طالبان افغانستان ته پرېږدي او نه هم پاکستان افغان پنډیان لوړګي ته ور پرېږدي. دغه پنډیان ویلي پخوا به د کرښې د دواړه غاړو پنډیانو په تورخم ګنډې اړولې، خو له روژې راهیسې نه یوازې کار پټه بدرېدلې، بلکې پاکستان هم هغه افغان پنډیان لوړګي ته نه ور پرېږدي چې ویزې او پاسپورټونه لري. د خیبر د مزدورکارانو ټولنه وایي دا مهال لوړګي کې 600 پنډیان بیکاره شوي او دوی غواړي د پخوا په څیر ورته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
طالب او د پاکستان چارواکي دا دواړه په دې ګډه باندې سره شریک دي چې کوم به دي زموږ تاسو نیکونو کړی وه، مور نیکونو کړی وه او پلار هم کړی وه، او زموږ تاسو ته پاتې ده. دا اوس طالب او د پاکستان حکومت په مشترکه باندې سره شریک شي.
بلخوا په همدې تورخم کې د پاکستان د بهرنیو مسافرو د کنټرول ادارې یو شمېر غړو د پاکستانی خبریالانو د راپور له مخې له افغانانو د اخیستې رشوت په پیسو سره خپلو کې وهلي ډبولې دي. پاکستانی نامتو خبریال حامد میر ویلي په دغه پیښه کې چې د ویزو او پاسپورټ د کنټرول ادارې څو افسران هم پکې ټپیان شوي، شخړه په دې راغلې وه چې له افغانانو اخیستل شوي رشوت کې یو بل ته ونډه نه ورکوله. او تیرونه د ایران د مذهبي مشر په کوربتوب مشاعره کې د نجیب بارور په نوم د افغان شاعر سرګندونو پراخ برګونونه راو پارول چې نوموړي پنشیر د ایران لري پرته سیمه او آیت الله علی خامنه‌ای د ټولې نړۍ د فارسي ژبو مشر بللو. د ایران د مذهبي مشر په کوربتوب دغه مشاعره تیرونه د شیعهګانو دویم امام حسن بن علي د زوکړې ورځې مانځلو په مناسبت تهران کې جوړ شوی و. د بارور د څرګندونو په حق له په ټولنیزو شبکو کې خلکو بیلابیل نظرونه څرګند کړي. یو شمېر فعالانو د نجیب بارور د څرګندونو ملاتړ کړی، خو یو شمېر دریجه بو فعالانو بیا پر هغه نیوکه کړې چې څنګه یې د یو توندلاري او مستبد رژیم مشر د ټولو فارسي ژبو رهبر بللی دی. د تیرونی د ټولنیز رسنیو بحثونه تر ډیره کابل کې د طالبانو د مرشد او دینی عالم خلیفہ دین محمد پر رد کې د مفتی منیر شاکر په سرګندونو هم راټول. خلیفہ دین محمد چې وخت نا وخت ځینې سرګندونې نیوکې پاره‌ای تیرونی بیا یو بیان خپور شوی و چې د دینی حلقات او عامه رسنیو په منځ کې پراخ بحثونه جوړ کړل. خلیفہ دین محمد داونی د ایمان د حلاوت او د ښځې د اولاد د پیدا کېدو د امکان په تړاو نظریې ورکړې وې چې په اړه یې د کوزی پختونخوا دینی عالم مفتی منیر شاکر د طالبانو په حکومت توندې نیوکې کړي. هغه ویلي نه پوهیږي ولې د طالبانو حکومت د دین په نوم د خرافاتو خپرونکو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده.
چې زه حیران پاتې یم چې نام خلیفہ صاحب یا دا مبارک صاحب د افغانستان حکومت په ده پابندي ولې نه لګي. آیا د اسلامي حکومت دې ته وایي چې یو سړی د پکې دغه څه خرافات کوي چې هغه وایي چې په علم کې او په عبادت کې چې کله چاته حلاوت چې عبادت باندې چې څوک مئین شي بیا په هغه باندې په ویښه غوسه لاوړي.
بل خوا په پاکستان کې د یو ملا امام لخوا پر یو 12 کلن زده کوونکي د جنسي تیری پیښې یو وار بیا دغه هیواد کې تاوده بحثونه جوړ کړي. د ابو معاویه په نوم مشهور دغه ملا امام چې په لاهور کې د پاکستان له نظامی ادارو سره په اړیکو د تورن تنظیم سپاهی صحابه غړی هم یاد شوی، پاړی پولیس ویلي نوموړی پر ماشوم د جنسي تیری په مهال لاس په لاس نیولی دی. او تیر اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د فراه د بالابلوک د خلکو اعتراض هم د بحثونو د سر ټکی و چې د طالبانو له ځایي ولسوال نه په شکایت راوتلي و. د غذایي خلکو چې له کوتکونو او بیلچو سره راوتلي وو لویه لاره یې تړلې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو ځایي ولسوال د یو کلي 3 کسان په ډزو وژلي. د غذایي خلکو چې له کوتکونو او بیلچو سره راوتلي وو لویه لاره یې تړلې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو ځایي ولسوال د یو کلي 3 کسان په ډزو ویشتلي. دوی نیوکه کړې چې د طالبانو ولسوالۍ د خپلو وسلوالو په زور کروندې هم تخریب کړي دي، خو نه یې دي ویلي چې آیا دا خو به کوکنار نه و، ځکه طالبان دا مهال د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې خورا جدیت ښیي. بلخو طالبانو د دې پیښې په اړه وضاحت نه دی ورکړی. او سمند نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبه خبرې. په داسې حال کې چې برېټانیا اټکل کړی تر 2023 کال پورې به ګڼو هیوادونو کې د سورلیو انتقالونکي هوایي ټیکسیانې نورمال بڼه خپله کړي. په دې ترڅ کې چینایانو د اروپا له سلواک هیواد نه د الوتونکو موټرو د جوړولو طرحه او ټول حقوق په بیه واخیستل. چینایان وایي ډېر ژر به په چین کې د دغو موټرو جوړونه پیل شي. دا الوتونکي موټر چې د بی ام ډبلیو انجن لري په ځمکه او هوا دواړو د چلخت وړتیا لري او یوازې 2 دقیقې وخت نیسي چې له روان سړک نه هوا ته خپلې وزرې وغوړي. چین چې تر دې وړاندې ډرون ټیکسیانې هم جوړې کړې وې، اوس به د الوتونکو موټرو په جوړولو د موټرو په صنعت کې د نوي انقلاب سرلاریتوب ته هم راودانګي. استرالوی او برټانوي پوهانو بیا په ګډه د پیروسکایډ په نوم موادو په کارولو قات کیدونکي او قلوله کیدونکي قوي ترینه د شمسی برېښنا تولیدونکي تخته جوړه کړې. دا مریضه تخته کولی شي د لمر 11% رڼا هم جذب او په برېښنا یې بدله کړي چې د کیمبریج، موناش، سیدنی او نیو ساوت ویلز پوهنتونونو څېړونکو جوړې کړي او وایي د کم مصرف انرژي په تولید کې به انقلاب راولي. او د دوی په وینا د صنعت په برخه کې به د انرژۍ د تولید خورا زیاتې اسانتیاوې هم رامنځته کړي. تر اوسه په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د چین او جاپان جوړې کړې لمریزې تختې د برېښنا د تولید لپاره کارول کېدې چې له څو کلونو کاربن وروسته د برېښنا د تولید توان کمېده، خو د پوهانو په وینا دا تختې به د پایداره برېښنا د تولید لپاره ګټورې ثابت شي. او که څه هم د ختیځ نړۍ په هیوادونو کې په لویه لاره او رڼا ورځ له خلکو د غلا او شوکې پیښې عادي مسله ګرځېدلې، خو په السلواډور کې بیا ولسمشري ماڼۍ د غلو په یوې کوچنۍ ډلې پسې 15,000 ځانګړي ځواکونه استولي چې په عملیاتو کې له منځه یوسي. د السلواډور مرستیال ولسمشر بوکیل وایي د هیواد په شمال کې د وسلوالو غلو یوه ډله راپورته شوې وه چې خلک یې لوټل او وروستۍ پیښه کې 2 ځایي خلک هم وژلي وو، نو د له منځه وړلو لپاره یې حکومت په پوره قاطعیت د ځانګړو ځواکونو یوه قلي اردو ورسولي. د السلواډور حکومت خبرداري ورکړه چې په ځانګړو عملیاتو کې به هیڅ هغه کس هم ونه بخل شي چې له دغه غلو سره کوچنی همکاري کړې وي. د مداسې حال کې د چې په کابل کې بیا د طالبانو ملاتړي استرالوي ټیموټي ویکس چې اوس یې اسلام قبول کړی په
ایک سپانا شکایت کرده چه شهر نو که لجماعت دراوتو پر محال غلو موبایل تریخیسته. اگه ده غلو ده نیول او لخلکو چه خورتا ده بل موبایل ده خیستو گخته نهم کرده. پامده سره ده نن وم ورز ارنان غارو تر بلی ونه ما پا خدای سپارم. خو ده هری ونه ده مسائلو لنوی زاویشه ننه لما سایی چنواری سره ده ازاده رادیو پا پانو مهی روی.